ماسپخین دو بجه شوی ازادی رادیو اوریدی ازادی رادیو دیدی خبرونه ډیره برخه د مایکروفون ستاسو ونیس پروگرام ته ځانګړی شوی خو پیل د سات په خبرونو کو د طالبان د حکومت عام روغتیا وزارت وایي د افغانستان د کلیوالي سیمو 2% نفوس لومړنۍ او ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د وزارت په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویل چې د هیواد له 400 ولسوالیو څخه یوازې 93 روغتونونه لري. د دې وزارت په خبره په کلیوالي سیمو کې د روغتونونو د نشتوالي له امله ناروغان ډیری وختونه آن د کوچنیو روغتیایي ستونزو د درملنې لپاره ولایتي مرکزونو ته سفر کوي. د وزارت په لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د پراخولو پر اړتیا په ټینګار سره ویلي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا په ولسوالیو کې د 313 روغتونونو د جوړولو لپاره بودیجه ځانګړې شوې او د قانوني او اداري پروسو له بشپړېدو وروسته به د دغو روغتونونو د جوړولو چارې پیل شي. د عامې روغتیا وزارت په وینا اوس مهال په هیواد که د ټولو روغتونونو د بسترونو ظرفیت 10,000 ته رسیږي چې تمه ده د نویو روغتونونو په جوړولو سره به پرې 10,000 نور بسترونه اضافه شي. د عامې روغتیا وزارت د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو د کموالي خبره داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې ښځې د طبي زده کړو په مرکزونو کې هم له زده کړو منع کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څکم دوه اونۍ مخکې د طالبانو لخوا له طبي زده کړو څخه د ښځو د منع کولو پر وروستۍ پرېکړې ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په نتیجه کې به یې په دې هېواد کې په میلیونونو ښځې او نجونې له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شي. د بیان د ازادۍ کور په نوم یو بنسټ ویلي داسې معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو عملاً شریعت غږ راډیو ته د ملي ټلویزیون په اړولو کار پیل کړی دی. د بنسټ پرون چهارشنبه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي راډیو ټلویزیون دریو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي ټلویزیون په مرکزه ولایتونو کې په راډیوي سټیشنونو بدل کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې ملي ټلویزیون د ملي راډیو او شریعت غږ راډیو لپاره د ترانسمیټرونو اخیستل هم داوطلبۍ ته وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسما څه نه دي ویلي خو وړاندې تر دې په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو په تصویرونو د بندیز له کبله د یو شمېر ټلویزیونونو نشرات بند کړي وو. د بیان د ازادۍ کور د ملي ټلویزیون د ماهیت اړول چې له 1956 کال راهیسې فعالیت کوي غندلی دی. د ایران پولیسو په تهران ښار کې د یو افغان کډوال کافه انتړلې ده. د تسنیم خبری آژانس راپور له مخې د خانه کابل په نوم دغه کافه پرون چهارشنبه د جواز نه درلودلو او د غیر مجوزو کسانو د ګمارلو له کبله مهر لاک شوې ده. ایراني چارواکي هغو افغان کډوالو ته چې اسناد نه لري د غیر مجوز اتباعو خطاب کوي. د خبر له مخې دغه کافه د افغان کډوالو د ټولېدو او بنډارونو ځای و. تر دې وړاندې ایراني چارواکو په یست ښار کې شاوخوا 40 هغه سوداګریز مرکزونه مهر لاک کړي وو چې بې اسناده کډوال په کار ګمارلي وو. پر سوریه د واکمنو اسلام پاولو او له قدرت د لرې شوي ولسمشر بشر الاسد د پلویانو ترمنځ د یوې نښتې په نتیجه کې 4 اسلام پالي وژل شوي دي. د اسوشیټد پرس خبری آژانس راپور له مخې بریتانیا میشتې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې دا پیښه پرون چهارشنبه په دمشق کې هغه مهال وشوه چې د حیات تحریر شام ډلې وسلوالو هڅه کوله چې د ړنګ شوي حکومت یو چارواکی ونیسي. د راپور له مخې دغه چارواکی چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی په خپل سر یې احکامو او د زرګونو بندیانو په اعدامولو تورن دی. د حیات تحریر شام ډلې وسلوالو د روانې میاشتې په لومړیو کې د بشر الاسد رژیم نسکور کړ. یو ټکسي چلوونکی پرون چهارشنبه د نیویارک په منهاتن کې شپږ تنه تر خپل موټر لاندې کړل. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې په دې پیښه کې د یو نه کلن هلک په ګډون درې تنه ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي او د درېو نورو وضعیت نسبتا ښه ښودل شوی دی. د نیویارک د پولیسو د ادارې یو ویاند ویلي چې ښایي دغه ټکسي چلوونکي د کومې ناروغۍ د اغېزو له امله دا کار کړی و، خو د هغه په خبره د تحقیقاتو په ترڅ کې تر اوسه دا مسله نه ده تایید شوې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلام سلامونه د ازادي رادیو نه خبرونه میکروفون ستاسو خبرونه ته خرغلاست د تخنیک په برخه کې سره زموږ همکار خغلی بهروز دلیری ملتیا کوي. نن په خبرونه کې به په افغانستان کې د سون توکو په بایباندی وغږیږو. دا په اصل کې چې په افغانستان کې جمعي پیل شوی یوش مبري وزله کورنۍ بیا وایي چې دوی د سون توکو د خپل واسن لري، نو ځکه ارشو دي چې ورته د خپل کور توکي ته وپلیری. لدی سره به د ملګر ملتونو بلابلو درو هم په خپل ورستی راپورونه کې خبرداري ورکړي چې ساکل به افغانان یو سخت جمع په مخ کې ولري چې په ډیر سیمه کې به د واوري ورېدل عمله د مرستې رسولو چاري هم ټاکنه شي. افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې شي کېږي به او د افغانستان یو پر درېمه برخه وګړي له لوی سره هم مخ دي. دغه موضوع نن موږ په خبرونه کې ټاکلې ده. د خلکو روان ستونزې په کدو چې په افغانستان کې خلک خورا ډیر زیات جدي اقتصادي ستونزې سره مخ دي، پر همدې موضوع باندې بحث ولرو، خبري به وکړو. له تاسو ټول اوریدونکو څخه مې غوښتنه ده چې په خبرونه کې ونډه واخلي، د خپل ستونزو په تړاو باندې موږ ته وایي چې په افغانستان کې تل څومره خلک اوسېدي واسو توانې لري چې خپل ځان لپاره د سونتو کې وپیری په ژمي کې خپل ژمي ګرم پروساتي، که یان د ته ورته د ژمي د ګرمولو لپاره دوی پلان لري ور ترڅنګ بیا څومره دوی د خوړو د نشټون لکبل اندې خمندي. دغه ستونزې په افغانستان کې څومره خلک زوروي په دې موضوع ته نن په خبرونه کې موږ بحث لرو. تاسو کولی شئ موږ سره د خبرونې د شمیرو لاري تماس ونیسئ او خپل د غستونځ موږ سره شریک کړئ. زموږ د تماس یا د اړیکو کشمیری دی 00 3 2 3 1 1 او ترڅنګ 00 3 2 2 1 1 3 1 5 1. دا غشمیری دي چې تاسو په خبرونه کې نن موږ سره ونډه اخیستلې سي او د خپل ستونزو په تړاو باندې موږ سره خپل نظریات شریک کړي. د خبرونه په دې برخه کې موږ سره د چارو شنون کې هم وصل شو دي چې له دوی څخه به پوښتنه چې په افغانستان کې ولې د توکو بیل وړي شوې دي. هم دا سي په خبرونه کې به موږ سره بل زموږ درون میلمه هم وصل وي چې له غوښ څخه به په دغه موضوع باندې خپل بحثونه ته ادامه ورکړو. په خبرونه کې را سره د اقتصادي چارشنون کې او د پانتون صد خغلې نور لازیز او ترڅنګ د اقتصادي چارشنون کې او د پانتون صد خغلې محمد اسف ستانګزای وصل شو دی. ستانګزای صاحب سلامونه، باس بل تاسو په لکه وخت مهم پخې ک راته دوي چې افغانستان کې ولې د سون توکو به په جمی کې لوړیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه نیکې هلی تاسو ته امزه صاحب محترم او ټول د زادو رادیو اوریدونکو ته. کګورو البته پتیر کې او تقریبا په اوس کې البته چې د افغانستان یو سیزنی موسم د البته او په دغه سیزن کې دایم من البته چې کله زمونږ هغه وګړي البته چې هغه سیکلس خلک یا کوم ګورټوي د ډیر کم اوایدو خلک دي چې دوی خپل کلنې ډیر کم اواید لري، نو دوی ټول وخت البته دغه مشکلات سره لاس وګریوانی. اما د اسلامي امارات په حاکمیت سره ګواکې چې دوی ویلې چې بعضي البته د سنتو کې لکه د سکرو ډبري چې دوی بازار ته ارزه کوي نو د دوی در کنټرول او څار لاندې بوي. اما په دی اخرو کې چې موږ البته په افغانستان کې هغه پوینټونه البته چې دوی البته د سکرو ډبري پلوري کګورو البته د دوی هغه قیمتونه د کنسیستنسي او ثبات دیت نه لري. پوینټ پوینټ باندې تقریبا په تیر زمو د خپل تحقیق په اساس باندې کې یو پوینټ موږ ګورو تر 1000 نه تر 2000 افغانۍ دی یو ټن د سکرو ډبرو قیمت دا ک دغه پوینټ موږ د سی یو کیلومتر کې ګورو البته دغه شپاړس نه تر 1000 دغه قیمت دی. زمو پاند باندې البته چې البته د شروالي بعضي هغه خپل لایحو یا خپل هغه مسولیتو ته کم توجه ورته وایو او یا د دوی البته په دغه واخیرو کې دغه شخصي شرکتو ته کوم چې دوی دی د دوی هغه دی ویش لړۍ د البته دغه سیم د اسلامي امارات یا د شاروالۍ دی هغه لایحه مطابق خپل فعالیت نسی کوي. په ټول کې البته زما پام چې شاروالۍ ته په کار ده چې د سنتو کې البته بل خصوص د سکرو ډبري د افغانستان دیننه بازار باید دوی کنټرول کړي تر خپل څار لاندې ولري. هغه زونو کې البته چې دوی خپل نمائندګیان لري باید خپل هغه ساحات کنټرول کړي. نو د شاروالۍ مسولیت دا دغه د نرخونو کټه کول یا پورته کول چې ټول عوام په دې کې البته بل خصوص د افغانان هغه افغانان البته په دې کې ځپل کیږي چې غوي بیچاره د دوی میاستنا او میاستنا یا وایې ډیر کم وي او نسې کولای حتی چې تر د میاست تر دوا تر لاس منه شل منه زغال او البته دوی لا فرصت یې نسې درلودای. نو په ټوله کې یو سیزنی هغه چینجز چې راځي د نرخونو بې ثباتي رامنځته کیږي. په بله خوا کې د ښاروالۍ دغه لایحه صحیح په وخت نه تطبیقېدل. که ګورو البته ښاروالۍ په نور ارسو کې خپل فعالیتونه البته ډېر ګړندي کړي چې دوی ګواه کې د عوایدو په راټولولو کې له دغسې هټیوالو څخه له تجارانو څخه نو په دغه عرصه کې د نرخونو په ثبات او په دې باندې کنټرول راوستل. زه فکر کوم چې بعضې کمښت ده او دوی باید په دې باندې سوچ وکړي.
بله اوس په همدغه مسایلو کې بیا خلک څومره متضرر رسېدي، خلک څومره له ستونزو سره مخامخ شوي دي؟
که ګورو مزی صاحب غواړم دوه ارسو ته په دغه کې زه یو یادوري وکړم. یو د صحي خوا کې البته که ګورو د افغانستان دایمن البته په تیره کې زیاتره البته زمونږ د سون توکي په افغانستان کې اکثریت د لرګیو څخه کار اخیستل کېده، اما په دې اواخرو کې که ګورو لکه څنګه چې ټولې نړۍ هغه ګلوبل وارمنګ یا د نړیوالې تودوخې درجې دپاره البته دوی څنګه چې هغه خپلې پلانونه ملکو ته ورکړي دي، هغه ملکونه البته چې د دوی غړیتوب لري، د صحي خوا کې البته مرسته کولای نه که مونږ د سکرو ډبرې څومره ارزانه کو، اما مونږ بل خوا کې که ګورو انوایرمنت ساينس ته البته زمونږ محیطي زیستو سره بیا هم ټکنۍ کېږي. په دغه عرصه کې نو دوه خوا مسؤلیتونه، یو د صحي بخش او بل البته دننه چې زمونږ خلک د یخنۍ له خوا څخه ځپل کېږي. نو کار ده چې باید دغسې وخت کې د سون توکي البته که دوی ډېر زیات ارزانه وي، زما په اند باندې چې یعنې بعضې وخت د ښاروالۍ لخوا دغسې د محیطي زیست لخوا البته چې دوه درې ادارې په دې کې خپل مسؤلیت لري او دوی یو ټیم ورک لري، لکه څنګه بعضې رسنیو کې زموږ په تیر جمعه کې البته په دغه بحث و مسؤلینو دا خبره وکړه چې ګواکې زموږ بعضې پالیسیانې داسې ولاړې دي چې ګواکې د دوی نرخونه دي ډېر نه راکمېږي، له نرخو راکمېدو سره کېدلی سي چې د محیطي زیست سره بعضې مشکلات رامخته کړي، چې په دې اواخرو کې د کابل هوا بې حده زیاته زهرجنه سوې ده چې دې سره انفلوئنزا او داسې ورسره زکام تبه بې انتها زیاته ده په افغانستان کې دغه کیسز. بلې خواته که ګورو البته د دغه کموالی یا د دې نرخ ډېر لوړول تر څو خلک له دې څخه استفاده ونه کړي، دما په اند چې البته بعضې ډېر داسې خلک زمونږ وګړي شته چې هغه لاره خپل د سون توکو ته نه د لاسه رسي، نه خپل ماشومان له لاسه ورکوي، داسې زیاتره مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو دغه دواړو خوا اړخونو ته په کتلو زه فکر کوم چې یو داسې لایحه جوړه سي که چیرته د سکرو ډبرو هغه د نرخ دوی لوړېدل د دې پالیسي دپاره کوي چې ګواکې دوی انوایرمنت ساینس یا د هوا د ککړتیا مخه ونیسي، نو دما په اند باندې چې یو هغه نړیوال ستراتیجیانو مطابق دلته البته یو هغه بې ثباتي رامنځته کېږي، د خلکو د هغه لیوینګ سټانډرډ یا د ژوندګي هغه خپل معیارونه او دلته د دې کمښت، او په بله خوا کې که موږ ګورو البته د دغسې پالیسیانو بیا وروسته ډېرې بدې پایلې وي. نو د دې په اساس چې دوی ګواکې د دوی نرخونه د سون د توکو بالخصوص د سکرو ډبرو لوړوي او خپل پالیسیانې باید په دې حد تطبیق شي، زما په اند چې معادلو لارو باندې د کار وسي. که داسې موږ ګورو په دې اواخرو کې زمونږ تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان سره ورته تړونونه سوي دي، د دې معادل کې د سکرو ډبر البته دوی چې خپلو کمپنیو ته ضرورت لري، خپلو انډستریانو ته باید دغه یو تبادل ورسره وسي، د دې پارسه کې باید برېښنا ورکړل شي افغانستان ته تر څو وکولی شي د دغه معادل په ځای باندې افغانان برېښنا څخه استفاده وکړي، د هوا په ککړتیا داسې انوایرمنت ساینس سره کومک کول، او بالخصوص زمونږ هغه عوامه طبقه چې دوی هغه خپل واړه ماشومان البته بعضې له لاسه ورکوي، یا د مریضي له خوانه یا د دغه سون د توکو ته د نه لاسرسي له خوانه. نو دا به یو معادل او یو بهتره لاره وي زما په اند.
مننه استاد، ډېر زیات مننه استاد. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم چې موږ سره په خپرونه کې وصل شوئ. که تاسو راته وایئ ښاغلي ستانکزي ویلي چې معادلو لار څخه باید په افغانستان کې د کار واخیستل شي تر څو هلته دغه د سون توکو بخصوص د سکرو بیې دې په خپل ځای پاتې شي او بیې دې پورته نه شي، معادلې لارې څه کېدلی شي؟
سلامونه میلمنو ته، اوریدونکو ته او تاسو ته خدای مروغ لره. په دې کې شک نشته په افغانستان کې هر موضوع که تاسو ګورئ دا غریخي ډيري ډيري جواري دي، کاغه د غربت بحثه، کاغه مثلا په افغانستان کې بیکاری ده، مثلا د قیمتونو لوړوالی ده، که په دې وروستیو کې د ژمی را رسیدل دي، او یا هم مثلا نړیوالې موضوع اړیکې دي، دا ټول ډیر زیات یعنی هغه موضوعګان دي چې سړی ډیر خوشینه کوي. بدبختانه باید وایم په دې وروستیو کې د سوان د توکو قیمتونه او یا مثلا د ژمی را رسیدل د هرې کورنۍ لپاره ډیره ستونزمنه ده. کله چې موږ وګورو د غربت دومره اندازه زیاته ده، کله چې نه پښتنه او کچی سو من لرګي دی اغستې دي، هم مثلا سو خروار لرګي دی اغستې، هغه به د من بحث سره کوي کده خوراکي توکو بحث ور سره کوي. نو کچا نه پښتنه کې چې من دی اغستې هغه د چارک او د کیلو حتی د پاو بحث کوي چې دا ډیر زړه دردونکي بحث دی. د غربت کچه دومره زیاته ده چې هر بدیل لارې ته هم سړی وګوري بیا هم د افغانانو وسنه رسیږي. بحث ډیر دانه د چمک څنګه کولای شو په دغه حالت کې د بدیل لارو پر باندې بحث وکړو. بدیل لارې شته ده، یم مهم ده چې موږ امکانات سره په کوم امکانات باندې موږ بدیل امکانات برابرولای شو. د خلکو عاید د بسنه کوي چې مثلا یو څوک دی د برېښنا بل پرې کړی، یو څوک دی مثلا د ګاز په قیمت باندې آماده شوی خدمات دی پرې کړی، یو څوک دی وکولای شي مثلا د نورو لکه ډیزل تیل او نورو سون توکو په مرسته باندې دی خدمات چې مثلا د بخاري په شکل باندې د ګرمې دو د ګرم اوبو یا د ګرم امکانات په توګه دوی ته آماده کیږي. آیا دوی کولای شي دغه شیان یا دغه قیمتونه ورکولای شي؟ بدبختانه باید وایم چې د افغانستان د هر وګړي اقتصادي وضعیت دومره کمزور دی چې تقریبا دغه وسنۍ راپور چې ګورم تقریبا تر 50% سلنه خلک په ورځ کې یو ډالر حتی نشي مصرفولی. یعنی دا هغه شیان دي چې مخ زمخ په هواد کې ورځ تر بلې زیاتېږي.
بله،
مهم دا دی چې دولت په دغه برخه کې څه کوي. هغه پیسې چې د ګمرکاتو ناراضي، هغه پیسې چې مثلا له نورو لارو راځي، روزانه زموږ نوې کیندنې کیږي، استخراجونه کیږي، معدن په قراردادونو ورکول کیږي، په نورو برخو کې خلک پانګونه کوي. هر ورځ ګوري له تجار سره مثلا د تعارفو لړواله وګوري، یو برخه د مالیاتو محصول، دغه ټول عواید بیا هم معلومات نشته چې دا عواید چیرته مصرفيږي. خلک لکه مکیزه کا جمع دی په جمع کې د افغانستان اقتصادي سرکل کې تاسو ګوري په جمع کې دایمن بیکاری زیاتېږي، لوی پروژې بندېږي، موسمي بیکاری په دغه مثلا د زراعت په سکتور کې، د خدماتو په سکتور کې اوتومات رامنځته کیږي. هواد وارداتي د تاسو ګوري موږ هم دغه وس تقریبا د غلس قلم مواد تاسو ګوري لس هوادونه واردو. هر ورځ مثلا د ډالر عرضه کیږي په مارکیټ کې، مثلا په مختلفو شکلونو باندې د نرخونو د کنټرول لپاره دغه شته. اما بیا هم کوم ګوري زموږه وضعیت په داسې حالت کې دی چې موږ نشو کولای تر ډیره بریده، یعنی عام افغانان نشو کولای. دلته بحث دا چې موږ څنګه کولای شو د عام افغانانو په ژوند کې هغه څه چې دوی ورته ضرورت لري په هغه باندې تمرکز وکړو. قیمتونه لوړیږي، ټیټیږي. قیمتونه تیرې دوه میاشتې مخکې ډیر لوړ بیا راټی شو، بیا لوړ شو، اما بیا هم د خلکو هغه د عاید سطحه، د خلکو د خرید قدرت نشته دی. تقاضا شته دی، د خلکو عاید نشته دی. په مارکیټ کې مثلا جنس که پیدا شي پیسې نه پیدا کیږي، کله کله چې مثلا پیسې پیدا شي بیا جنس. دا یو ناانډوله وضعیت دی. دا وضعیت تر کله پورې د دې وضعیت مسؤلیت پورته کول په دغه برخه کې چې دې اقدامات کول په دغه برخه کې تصامیم نیول دا د عام افغانانو په واک کې نه دی. په دې کې دولت مسؤل دی، په دې کې نړیواله ټولنه تر یو حده پورې مسؤوله ده. اما په مجموع کې به هم حاکم نظام باید په دغه برخه کې هغه تصمیمونه چې لازم دي هغه باید ونیسي. که تاسو ګورئ هغه راپورونه چې په دې روسیو کې مثلا خبره شوې دي د غربت پر اړه باندې، د افغانستان د اوسنی وضعیت پر اړه باندې، کوګوري مثلا یو ان وی چې په افغانستان کې درویش اشاره ومیل نه خلک مثلا ابتدایي خوړو ته لاسرسي نه لري. که تاسو وګوري او چات ته وګوري دا غره پورونه، که تاسو وګوري پاغه کې هغه ارقام دومره زیات، یعنی زله بګنون کې سړی حیران پات کی. په مجموع کې دا ټول شیان دي چې دا تحصیل لري او علت اندازه چې به بوک افغانان مجبور دي، ځکه چې زه په خپل کور کې امکانات ونه لرم، که زه بخاري ونه لرم، که مثلا د ګرمول امکانات ونه لرم، زه مجبور یم چې لرګي وسوزم، د سوزغال څنګه نه استفاده وکم، د پلاستیکو نه استفاده وکم، د هر څه نه چې وي زه باید استفاده وکم، ځکه ضرورت دی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره موږ د موهیت نه استفاده کوو او په موهیت کې هم دغه امکانات دي. نو زه تر ډیره بریده په دغه کې عوام ګرم نه ګرم په د عوامو ضرورت ته هغه خپل ضرورتونه باید پیدا کړي. کله چې ته ماته کار نه پیدا کړي، کله چې ماته د کار امکانات نه وي، کله چې زه نشم کولای په مارکیټ کې حتی د یو ډالر په اندازه باندې عواید ترلاسه کړم، نو زه څنګه وکم؟ لکه مای کوم په کوم ځای په مصرف ورسوم؟ تاسو ګورئ دغه نن په یعنی مخ هغه وضعیت نه تیریږي چې د هرې لحظې بیانول او د هرې لحظې پر اړیکه باندې خبرې کول. یعنی خدای شاهد دی چې انسان دومره مایوسه کیږي چې حتی بعضی وخت د افغانستان په اړه باندې سړی راپور ته نشي لیدلی. نو دا هغه شیان دي چې دا واقعیت ته زموږ په هیواد کې دغه اوسنۍ وضعیت واقعا هیڅ چاته منلو ور نه دی. تر کله به دا حالت دوام کوي؟ تر کله به افغانان همدغه نړیوالو مرستو ته پاتې کیږي؟ په داخل د هیواد کې هر ورځ تاسو ګورئ لوی انکشافي پروژې، غټې پروژې، قراردادونه لوی لوی ورکوټي، اما بیا هم پیسې نشته، ورکی دي پیسې. آیا په دغه شکل باندې مکوله شو حکومت ولی وکوو؟ په هغه شکل باندې مکوله شو چې په افغانستان کې تغییر راولو؟ موږ د تغییر شاهدي ور، یعنی دا هغه څه دي چې موږ تر ډیره بریده موږ یې مایوسه کړي وو. د افغانستان په اړوند باندې د نړیوالو ستونزې، د نړیوالو تشویشونه، د عام افغانانو تشویشونه، په داخل کې محدودیتونه، دا ټول هغه شیان دي چې زما په اند باندې د دې لپاره یو دایمي حل لاره پکار ده. حاکم نظام دی باید په خپلو کړنو باندې، په خپلو افکارو باندې، په خپلو پلانونو باندې بیا کتنه وکړي، ځکه وضعیت په دغه حالت کې ورځ تر بل د خرابېدو حالت ته ځي. ژمی دی، یخنی ده، امکانات نشته، کار نشته، خلک په کورونو ناست دي، عواید کچه ډیره ټیټه ده، خلکو ته حتی د ډوډۍ خوړلو امکانات نشته. نو په کوم نوم باندې، په څه باندې باید زه حتی یو کیلو ګاز واخلم؟ په څه باندې به زه یو کیلو لرګي واخلم که د لرګو قیمت حتی خروار 15 او 30 زره ته راورسیږي؟ چې پیسې نه یې په څه واخلم؟ بس دلته دا دی چې موږ ته پاره کچرته امکانات وی سړی په 15 زره مغسته شي یو خروار لرګي، کچرته د وړو قیمت 15 لس او 2 زره ته ورسیږي سړی غسته شي. اما که ته ماته کار ونه لري بوجي په 1 روپۍ شي نه مغسته،
بله بیا مستد بحث ته ادامه ورکو. حسین مرزو مایکروفون ستاسو خبرونه ده، او زمونږه اوریدونکي د تلیفون پر کرخه مو سره واصل شوي دي. له دوی څخه به پوښتو چې دوی ستونزه څه ده په افغانستان کې روان ژمی، د دوی پر سر باندې څومره سخت تیریږي، امکانات شته نشته ده د ګرمولو لپاره، څه کوي؟ پر همدې موضوع ته ورسره غږیږو. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
سلام خورجان تاسو ته، سلام ملمنو ته، او سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام.
علیکم سلام، مهرباني.
افغانم د ننګرهار نه.
مهرباني افغان سیب.
خورجان په افغانستان کې چې یو شی یو دفعه ګران شي کنه بیا ډېر پوهېږي چې کله ارزانم شي دا خلک نه ارزانه پوهېږي. همداسې ګرانې یم، ګرانې خرڅوي، او چې ګران چې ارزانه چې کله ارزانه شي کنه چالت نرخ نه نور مردان شي ام نه ارزانه. نو اوس یو کیلو ګاز 15 افغانۍ د سوګ نه وسنه لري خورجانې. یو بشکه غوړی 1100 روپۍ د مخ کې 1500 روپۍ، اوس 1100 د سوګ نشي. یو پاکټ غوړی 10 روپۍ قیمت لري. کې ارزان هم شي داخل کې پاتانی نه ارزانه. زمونږ خپل افغانان چې دی لک ظالم دي، لکه هم نه پریمانه ظالم دي، ارزانه یې نه خورجانې. نو پوښ ګاز مونږ نه شته بخاره مخ کې بخاره و ملک خواریم کوله ماشومان سره. اوس په خدای باور که خورجان جی مشت گروانی جوړ خلک مشت گروان دي، نو مایبین خو پریده پوجا خورجانه. ولکه د مایبین سو غوړه کم والے چې د مایب کار سو چې ششته نشته پوجا. نو په خدای باور کم دا اوس د کوټه کې نهسته ما د خپونه مایب م ما خورجان ته وای چې ما خپو کې پوجا د وور کندې د تړلې دي دومره یخ ده. او پوجا مخکې جمهوریت کې چې ده ګیس او بخاری او شپېته در افغانۍ د کال راکوله خمه جون جوړ، اوس مې جون بيخي خراب ده. نو د تاسو برنامه ته راځو د غلطه پوښ خپل د زړه بلاس کې وباسو. دلته کچې ته خبرې وکړو پوښ مونږ باندې لغته کې د خلک نه مې پیژنې، نه سنگيره پیژنې، نه جوړ پیژنې، نه ناجوړ پیژنې. نو خورجان او ګرانی په باره کې ما د غول چې کله یو شی ګران شي بیا د سه چردان امراوړې یو پدري جګې یو چې کله ارزان شي دوی بيخي نه ټټي په ډالر دغه ډالر پور خبره ده خورجانې. نو پوښ نو بيخي په خوده باور کو خورجانې چې افغانستان خلک نن دوبره وارخطا دي چې نن یو ماځګر په یو دکان کې ناشته ما چرګانو دکان کې یو خزر راغې و د چرګانو پوښتې کې ماته وساته و د دې نه غوړي مونږ وباسو د چرګانو پوښتې کې نه ماشومان ته وای پوښ آلوګان سره کومه. نو پوښ دا اوس مشکلات ده کنه ده خورجانې پوښ همدې ډیر خلک پوښ مشته ګروان دي پننګرار کې بيخي کاروبار نشته بس بیخی د خلکو حالات خراب دی پوه شو خورجانې دا زه درته خپل د سترګو حال وایم ولاکه یو خبر هم د ځان نه جوړ کړم او دروغ ولاکه ووایم نه خلک زما په قبر کې سمولي او نه دروغ بیخي دروغ نه وایم پوه شې نو دغه ډېر مشتګروان دي په ننګرهار کې خلک پوه شو خورجانې خدای دې موږ باندې ورحمېږي خوشاله اوسه خورجانې
مننه تاسو ته مخه وخت ورزو زموږ بل اوریدونکي هم د تلیفون پر کار هم سره وصل پاتې شو دي سلامونه میکروفون ستاسو خبرونه ته مهرباني
وعلیکم السلام زه جباز محمد د زابل ولایت شملزو سرادی ولسوالۍ سره د تای سره تماس کیم
مهرباني باز محمد سي مهرباني
خیر سي خور موږ خدای سي د زابل د شملزو ولسوالۍ سره د زابل یو غرنۍ ولسوالۍ ده په دې شکر الحمدلله دا بوت ډیر دی د تودن شان د روچ ځان په تو دو و دلته مشکل بل ده چې دلته ګرانی ډیر ده سخت ګرانی ده دلته دا تیر رسد کې غنم د دکاندارانو د تجارانو په 8,000 کلداري نایت نظر کلداري 100 کیلو غنم اخستو اوس هغه غنم پر موږ خوارانو باندې بیرته خرڅوي په 2,000 کلداري نو په یوه ګونۍ کې 3,000 کلداري ګټه کوي نو موږ د عمارت پر چارواکو باندې دا غږ کوو چې کوم مسؤلین یې د کار د تی پر د دکاندارانو باندې وګرځوي دا اخیستی په څو دي خرڅوي په څو دلته دغه شان بیخي به انتها ګران ورکوي دا نن مازګر ما د سلام سیم کارډ راواستی په 210 کلداري نو ته په خپله پام ورته وکړه د شاره خوا پوښتنه نهشته پهسي چې تا په څو اخیستی دي په څو یې خرڅوي یا به د لس کې ګټلی یا به د شل کې ګټلی نو نهشته 3,000 کلداري 3,500 کلداري په یوه بوجۍ غنمو کې ګټي نو هر شی پر دغه رقم ته ګراني ده کار نهسته خلک خواران در په درج ټکور ټکور دي دغه د بیوان مرستې چې راشي دا د مسیساتو ده دا خو یې 500 کورو ته بیا په اوږدستانۍ کې ورکړي او 200 کورو ته بیا ورکړي دا نور بېچارهګان به څه کوي نو موږ ته چې کار پیدا شي نه دا مرسته غواړو د نورو بچیو د نشې غواړو چې په خپل هېواد کې کار راته پیدا شي موږ دی په خوشحالۍ لکه ځکه په باران چې خوشحالۍ نو موږ چې کار پیدا شي بیا موږ په روپۍ پیدا کولی شو چې کار نه یي نو موږ یې بیا واخو په چیش باندې واخرو په چیش باندې نو دغه مشکلات دلته په ټول افغانستان کې شته خصوصا په زابل کې دا د شملزو په ولسوالۍ کې خدای د مسؤلینو باندې همدا غږ دی چې پر دکاندارانو دی وګرځئ دی شیان په څو راوړئ په څو یې ورکوئ د پښتنه ځینې وخت یې دای شی ولې دومره ګران راکوي وروره وایي تر پرون په څو نن په څو دا ځې مړې نه څه تاخترونه او پاوی افغانی ډالر ورا دی ور نه نه سره په دغه به پرې حساب وي یا دا ما ته ګرام راغلی دی نو چې بس ور سره کوي اماریانې چې نه ور سره کوي اماریانې نو دغه زمرد ولسوالۍ حال ده پر د شهرواکم دغه غږ دی چې پر د دکاندارانو دی وګرځي دا شان دی ور ارزانه کې ارزانه راغلي ګران پر اخر سي چې ارزانه ورته راشي هغه په هغه نرخ ورکوي
انا ډیره زیاته مننه زمونږ بل اوریدونکو هم د ټلیفون پر کرخه د پر دوی سر به هم په دغه موضوع باندې خبرې کو اغه نو رسبه د دوی ستونزو باندې بخپل درنو ملمنو سر باسو کو سلامونه مهرباني میکروفون ستاسو خبرونه ده
بل السلام علیکم خور سلامونه قبول ک څنګه په خیره
مننه مهرباني ورور
مننه زم احمد اشرف اک دوست کندهار ولایت ترغنده ولسوالۍ ته د ټلیفون پر کرشه ما او محترم ملما صاحب ته ټول اوریدونکو ته عادل صاحب ته فروزګان کې سلامونه وایم
مهرباني علیکم سلام
مننه خورې ډیر شایسته موضوع مم تا کړی ده او دا مخ کې ورونو ډیر ښه خبرې پر وکړلې زبم خپل د کندهار ولایت آل سره شریکم خورې لکه څنګه چې دا ورونو وویل خورجانې اکثرات دکانداران چې دی بالکل دا شان ډیر لوړ کی که سم یو قیمت نرخ کښته ورته فروت وی چې دلته بیا نرخ لوړ سي هغه شی هغه کښته قیمت شی مو سره لوړی دا موږ په دې دا وی دلې دي او بل د شروایل لی والا څخه هم موږ معنا سنا څه ګیله لرو خورجانې دا د نانوایانو کې دا ډوډۍ باندې یو وخت دی یو څه بندیزونه ولا ګول چې دا ډوډۍ ته نرخ شې شوی دا غوې وزن ور کم کړی دی یو خدای خبره ده خورې بل خورجانې دلته په ار ولایت کې موږ داسې خلک لرو چې هغه ډېر مسکینان دي لکه و چې هغه ورور وویل د سیمسته چې ملکونه لري او بنه لري یعنی اوبه د اوبو په خاطر باندې دی د غربت او مسکنات سره مخامخ دي او بل موږ په افغانستان کې یو داسې خلک لرو چې هغه خپل کور ځای نه لري په کلو کلو باندې یعنی د بل امسایه توپ کوي د بل جکان نان وي دا خلک ډیر مسکینان دي خوري دغه خلکو ته هیڅ کله توجه نه ده سوی د حکومت څخه موږ دا خواهش غواړو خوري ستاسو د راډیو د لارې چې دغه خلکو ته دي یو سرپناه ور برابره کړي هغه د کرایو په سرا کې پراته دي نو هغه د بوټو واس لري هغه د غړو خوراکي توکو واس لري ډیر د مشکل سره مخامخ دي دغه یو مشکلات ستا او نن یو ورور د روزګان ولایت څخه رنگ راو یعنی محمد زیر صاحب سلامونه ورته وایم چې نن یو څه نغدې مرسته زموږ په ولسوالۍ کې او خلکو ته کومک ور ورسېدی نو دا هم د خوشحالۍ خبر دی خو د حکومت څخه زموږ دا غوښتنه ده چې اوس لا واورې پر ډیرو ډیرو ځایو خال خال ځایونه ستا خو ډیر ځایونه پاتې دي چې د دې خلکو سره ډیر غټ کومکونه وکړي ډیر خلک د وزن سره خورجانې نو ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم مننه چې موږ ته وخت راکړې خوري دا یو خواهش مې درلودې خوري
ډیره زیاته مننه تاسو نه هم مننه کوم دا چې خبرونه کې تاسو باندې خپل ستونزې موږ سره شریکوي ستانګزې سپتا سبا در وګرځم زمونږ ډیره اورېدونکو د دې شکایت درل چې په بلا بلا ولایتونو کې د سوان توکو ترڅنګ د خوراکي توکو بیل وړې شوې دي د څار مسله یاد کړل چې باید څار موجود وي ځکه په شپه کې یو ډول دغه نرخونه دی بیا یو ورځ پرې تیر شي دغه نرخ بیا تغیرات کې ترغی پورته کیږي رښتیا د څار څومره مهم دي چې هغه د سوان توکو دي که خوراکي توکو دي باید څار پرې موجود وي نرخونه دي کنټرول شي
امزې صاحب ګورو البته دقیقا دغه ورونه چې وغږېدله د دوی هغه هوښیار او د دوی هغه د تحلیل او د اریزو د حل کولو مسؤلین هغه خلک دي د افغانستان چې هغوی هغه خپل پوهه لري دوی اوس په خپلو هغه ښه پوزیشنو باندې البته ناست دي البته نه یوازې د دوی وظیفه د دوی مسؤلیت د دوی فرض هم دا ده لکه څنګه چې وګورو امزی صاحب ما یو خبره وکړه مخکې اوله چې د شاروالي مسولیت د په دغه ارسا کې اما زه غواړم امزه سره وشي ته اشاره وکم د غزي کې د غورو په اساس باندې چې ګوا کې د یو څه نرخ دیکسي او بیر تر کته کېږي او که کته سينو بیا لوړیږي ډیر زر امزه سره غټي اقتصادي ستراتيجي یعنی البته چې کله په عمل کې تطبیقيږي تقریبا وخت به زیات نسی د استاد د خبرې په اساس باندې البته دقیقا چې افغانستان په دی اواخرو کې هغه کوم پلاس پوینټونه چې البته د اسلامي امارات دی هغه باید یاد شي دوی په خپل طبيعي زیرمو سرمایه گذاري کول دوی په ترانسپورت سایت کې یاد افغانستان د ریل پټلۍ داسې د روډونو بیا رغونه د دوی البته په زراعتي سکتور باندې پنګا چونه دغه نړیواله پروجیکټ لکه ټاپي ورته پروژې پلی کول دا هغه لایم دی البته چې کولای شي د افغانستان فقر په یو لانګ رن یا ستراتیژیک سایت کې حل کړي اما د دغه اثرات که منگه گورو باید دی یو اقتصادی شنون که پا حیث بانی دا ویلل شی چه که دای نسی دی دغو پروژیکتو یا دی دغا سی ورط پروژو تدبیق دی خلکو پا جون که پا میاس او دو میاس تو که تغییر راولی اما دی که پنگه گورو البته زمنگه نوی سلنه واردات پول لخارج ملک سخه دی دغ واردات تو البته لخارج ملک سخه افغانستان تا خپل یو علامه ده یو سیګنل ده د نرخونو بي ثباتي یا انفلاسيون ته په افغانستان کې اما دغه حل لکه څنګه چې ما ویلي یو ستراتیژیک ساید غواړي د افغانستان په دغه ورته طبي زیرمو سرمایه گذاري کول د افغانستان داخلي تولیداتو ته وده ورکول چې هغه کولای شي د دوی دغه یو خوا ننګونه د دوی د یو خوا تشويش زمونږ د وطنوالو چې اوس یا دوري وکړه اني د نرخونو کنسیستنسي یا ثبات بیا دغه خپل داخلي تولیداتو ساتای شي کلم چې هغه ملکونه کوم ګورو څومره تحقیقونه چې کړی دي اقتصاد په اساس باندې هغه ملکونه چې کوم وارداتي ملکونه دي یعنی دوی د داخلي تولیدات خپل نشي درلودای چې داخلي تولیدات باندې دوی اقتصادي سیاسي اجتماعي هغه ټول کنټرول البته درلودلای شي بیا کوي چې دوی دغه داخلي تولیدات چې کله دغه کنټرول دوی په درلوده نو یو ستراتیژیک سایت سولوشن یعنی دغه نرخونو بي ثباتي اپ اند داون یا فلکچويشن لمنځه ویسي بل خواته کومګ ګورو دقیقا لکه ما پاوله کې دا وری وکړه او دی لکه څنګه چې ما ویل چې موږ بار بار پر رسنیو کې په شاروالي بخش باندې البته د افغانستان په شاروالي باندې نیو کې کړی دی چې دغه د شاروالي مسولیت په یو ملک کې کومګ ګورو د سرکونو رغونه داسې ورته د پارکونو رغونه د خلکو صحی بخش ته یا محیط زیست یا د هوا ککړتیا مخنیونه د نرخونو ثبات البته چې په افغانستان کې ورکول سوی د دې په کنټرول کې داسې عامه کتابخانو په یعنی تعلیمي سکتورو کې کتابخانې رغونه او د دې ساتنه دغه ټول مسؤلیتونه د شاروالي دي. که موږ ګورو اوس البته هدف به دا نه وي، الحمدلله اوس په افغانستان کې ټولو ادارو ته قلم دومره امکانات ورکړل شوي دي چې دوی هغه خپل روابط ډېر یو لرې پرتې سیمې سره مو لري. مونږ په ولایاتو په سطح مکمله ښه فعاله شاروالي لرو، مونږ بیا د ولسوالیانو غټ ولسوالیانو په سطح ښه فعاله شاروالي لرو، مونږ بیا داسې ورته اوزو تر حده پورې البته په افغانستان کې ښه فعاله شاروالي لرو چې حتی زیاتره یې البته سنټرالایز شوي دي. دغه اوس مسؤلیت د شاروالي ده چې شاروالي د دغو څخه خپله سل سلنه کنټرول وکړي، دوی باید نظارت وکړي، خپل نظارت ټیمونه ولیږي ساحو ته. دقیقا د دغه ورونو خبره په ځای ده. تازه د شاروالي غفلت بولم او د شاروالي خپل لایحې او خپل مسؤلیتونو ته د نه رسیدګۍ ښکارندوی کوي. کولی شي شاروالي په دې اواخرو کې الحمدلله که موږ ګورو په تیرو کې بعضې د قدرت جزیرو حتی شاروالي به په یو ځای کې تهدیدوله چې دوی خپل نرخونه فکس نه کړي، بعضې ځایو ته بیا حتی شاروالي ته اجازه نه ورکوله چې دوی هلته لاړ شي. اوس الحمدلله چې په افغانستان کې سرتاسري موږ د سل سلنه حاکمیت په خپل جغرافیا باندې عریضه کوو یا موږ داوا لرو، اوس نو په کار د هغه وخت را رسیدلی چې یعنی په سل سلنه جغرافیا باندې زمونږ پالیسیانې تطبیق سي، زمونږ ستراتیجیانې اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، صحي بخش ته ټولې هغه د حکومت ستراتیجیانې چې یعنی د یو ملک دپاره د کال په شروع کې تطبیقیږي، د هغې دپاره فنډنګ کېږي یا بودیجه سازي کېږي، دغسې خپلې پالیسیانې نه تطبیقول زما په اند چې بیا دلته دیننه په حکومت کې تخصصیات او پوهه کمښت ښکارندوی کوي چې باید په هغه خپلو مسؤل په مناسبو ځایو باندې خپل تخصصي خلک وګمارل سي تر څو دوی وکولی سي خپلې پالیسیانې لا په ښه لاره، لا په اسانه لاره، لا خلکو ته په سهولت له لارې څخه ورسوي او دغه ستونزه حل کړي. نو غټه خبره هم دا ده یعنی د افغانستان دغه فقر او لږه کولی چې د افغانستان دغه غټ استراتیجیک پروجیکټ یې لکه زمونږ مخکې یادوري وکړله، زمونږ معدنیات، زمونږ ترانسپورت، زمونږ زراعتي سکتورونه ورته زمونږ نړیوالې پروجیکټ یې چې البته افغانستان یو بخش ته دي لکه ټاپي ورته پروجیکټ یې تیرېده، دا به وکولی سي یعنی دغه غربت اوږدمهاله له افغانستان څخه ورکړي چې بیا به افغانستان یو پیاوړی خپلواک اقتصاد ولرلی سي. اما بعضې ورونه په دې باندې مزی صاحب دا فکرونه لري چې ګواکې د افغانستان د لپاره هغه بشری مرستې چې د نورو هیوادو څخه راځي زه دا درته لیکل در کوم او مسؤلیت یې مخلم چې یعنی دغه ستونزې نه سي حل کوي. دا بشری مرستې که موږ د نړۍ تحقیق وکړو دغه بشری مرستې چې هرو نړیو ته ورغلي دي کوم ملکو ته چې دوی کتي یعنی د یو میلیون ډالرو مرسته تللې، زه درته اطمینان در کوم چې 50,000 هلته نتیجهګیري نه ده سوې، یعنی مثبته خواته استفاده سوې نه ده. دا ټول هغه خپل سیاسي اهدافو لپاره یو ملک تلیږي. زه په دې اواخرو کې په قندار کې البته د دغه خارجي موسسو په سر ناست او د دې باندې پریکړه چې آیا دا باندې سي یا پاتې سي، دې باید ورزونه وسی آیا چې دغه سي ورته بشري مرستو نتیجه ګیری وسی چې افغانستان ته په تیرو کې دوی ګواکې داوا کوي چې موږ تر 90 ټریلیون تر 80 ټریلیون 90 ټریلیون ډالر افغانستان ته تللی. تاسو د افغانستان د چې نفوس وګورئ یا مزای صاحب موږ 50 نفوس 50 میلیونه او موږ ته 2.2 ټریلیون ډالر راځي. هدف دا چې موږ یو فرد نه یو ټریلیون ډالر رسیږي. دغه چراغ له هایفو مایل سو بیرته د همدغو استخباراتو خارجي استخباراتو د خارجي هیوادونو خوا څخه وویشتل سو. اوس وخت دی د مزای صاحب که موږ غواړو چې خپل ملک کې اقلا د نرخونو ثبات، فقر له منځه ویسو، په دغه خپلو طبیعي زیرمو باندې سرمایه ګذاري کول، دغسې ورته خپل داخلي تولیداتو باندې کار کول او خپل ملک ته خدمت کول، زما په اند چې دا به ډېر یو مفید او خلاره وي.
مننه درنو اوریدونکو. سمردوس مونږ بل درون میلمانه یو لاندې پښتنه کوم ځکه زمونږ اوریدونکو هم په تمه پاتې شوې دي. عزیز سیب تاسو نه پښتنه کوم چې په کوردن نه دغه د سکرو به خورا ډیر زیاتې پورته دی، الدا چې بیا د لیوا د بهر هم صادریږي. که په کوردن ورته اړتیا ډیره زیاتوي پولی باید بیرون شي، کنه سکر په افغانستان کې هم دومره کچه باندې دي چې په کوردن نه اړتیا پوره کیږي هم بیرون، او که یې نن بیا هم په بیرون هم په داخل کې د اړتیا پوره کیږي، قیمتونه به څومره ثابت ساتل شي؟
د افغانستان دغه بازار چې دی تر ډیره بریده بوري هغه شکل چې دی په آزاد شکل باندې پات شوې دی، یعنی عرضه او تقاضا تصمیم نیول کیده او په ډیرو حالاتو کې په دغه برخه کې مهم رول دوی لوبوي. درسته ده چې شاروالۍ یا هغه ادارې چې د نرخونو د کنټرول وظیفه لري هغوی مسؤول دي، اما په مجموعي شکل باندې که تاسو وګورئ هغه فاکتورونه چې د قیمتونو د لوړوالي شاته دي، هغه که د تقاضا بحث دی، که مثلا د انتقالاتو بحث دی، که هغه مثلا د ټکسونو او مالیاتو بحث دی، که هغه د په داخل د مارکیټ کې مثلا په بهرنیو مارکیټونو کې د هغوی لپاره د انتقال او هلته د هغوی لپاره تقاضا، دا ټول هغه شیان دي چې د قیمت په برخه کې مهم رول لوبوي. د عوایدو د خلکو عواید هم یو اساسي فاکتور دی. کله چې موږ د ډبرو سکرو ته راځو، په دې کې شک نشته افغانستان په کافي اندازه د ډبرو سکرو د ډبرو سکاره لري. که په دغه برخه کې درسته پانګونه او دقیق مدیریت وشي او په دغه برخه کې د کیندنو هغه پروسه په ښه شکل باندې نظارت شي، زه باوري یم چې د افغانستان د ډبرو سکرو کانونه کافي ظرفیت لري، داخلي تقاضا سره سره بهر ته هم صادرات کولای شي. اما بدبختانه باید ووایم دلته بحث بل دی، تر ډیره بریده هغه سکاره چې د هغوی کیفیت لږ خوي او هغه سکاره چې په ښه شکل باندې نه خ مارکیټ لرغه دی او قرارداد او دی وی معاملې په اساس باندې نور هیوادونو ته لیږل کیږي، چې دا هغه هیوادونو لار بیا بدبختانه باید ووایم دا چې نور هیوادونو ته لیږل کیږي هغه د نړیوال قیمت اندازې موږ ته راځي کنه راځي، دا بیل بحث دی. اما په داخل کې کتا سو ګوري تر ډیره بریدا د ډبرو سکرو هغه تولیدات په داخل کې پاتې کیږي چې داغوی کیفیت تر ډیره ټیټ وي، او یا هم مثلا داغوی اندازه په داخل کې داغوی استفاده په داخل کې دومره یعنی دغه نه دی ګټور نه دی کول چې ډیر صحیح دا ونګ نه ولري. نو کله چې موږ دلته د ډبرو سکرو په داخل کې د قیمتونو لوړوالی او ټیټوالی ګورو، دا تر ډیره بریده بیا هم هغه د انتقالاتو بحث دی چې په کوم اندازه باندې بهر ته انتقالیږي. د دې لپاره معیاري نرخ او دا چې مثلا په څه ډول باندې کیندل کیږي او یا مثلا څه ډول بازار ته راځي او په کوم ساحو کې باید دا زیرمه شي او لکه مساحو باید بیا کوم مساحو ته د فروش لپاره انتقال شي، د دې لپاره یو عمومي یو پلان باید موجود وي، چې متاسفانه په دغه برخه کې هم ستونزه موجوده او موجوده ده. ډیری وخت موږ ګورو چې یا په قانونو کې یا مثلا په ساحو کې دا د ډبرو سکارونو استفاده کیږي، یا مثلا محیط ډیر الوده کوي، یا مثلا د کاریګرو یا د نورو خلکو د مړینې سبب ګرځي، چې دا په خپل هم یو تاثیر دی. قیمتونه د دوی تر ډیره بریده هغه نرخ چې شاروالی ټاکي په هغه اندازه باندې نه پاتېږي، ځکه کله کله د انتقالاتو اندازه مثلا د لارې د اسانتیا په اساس باندې زیاته شي، بیا دلته داخلي نرخ بدبختانه باید ووایم زموږ د داخلي تجارانو هغه یو ستونزه ده چې بیا دوی نرخونه په خپله جګوي. تاسو ګورئ دغه نن پرون ورځ په اروپایي هیوادونو کې د دوی د کار اخیر ورځ وه، د دوی د اختر ورځ دي، که تاسو د دوی په داخلي مارکیټونو کې لیدلی وي د هیڅ شي نرخ اوچت شوی نه دی، حتی تر ډیر بریده موږ ډیر نرخونه وکتل چې نرخونه ډیر راولیدلي وو د نورو وختونو په نسبت باندې، د ده باوجود د جلد تقاضا ډیره زیاته شوې ده، ځکه اکثره خلک د درې ورځو لپاره خوراکي توکي یا امکانات ذخیره کوي او ځان د باره ساتي. اما متاسفانه په افغانستان کې چې کله بیا داسې یو حالت رامنځته شي او هغه مصنوعي تقاضا لوړه شي، یا مثلا یو حالت راشي چې د خلکو یو ضرورت یا یو لکه د ژمی راشي، یا مثلا د اختر ورځ شي، هلته بدبختانه بیا وګورو زموږ افغانان یا زموږ تجارت بیا نرخونه د په ځای چې راټیټي کې یا ثابت اوساسي په سوچند جیږي. نو هلته د نرخونو ټیټوالی جګوالی هغه څه چې اقتصادي هغه موږ انډیکیټر ورته لرو په هغه په بیس باندې ولاړ نه دي، نو ډیره داسې یو عمومي بحث دی. هر څوک خپلې ګټې ته ګوري، هر څوک د خپل امکاناتو زیاتوالي ته ګوري، او دغه په اساس باندې چې سره رقم زرو غواړي په هغه شکل باندې دوی نرخونه ټاکي او په هغه شکل باندې دوی خپل اجناس لوري، چې بدبختانه باید وایم چې د دې تاثیرات به په عوامو باندې مشته دی، د دولت په عوایدو باندې مشته دی، په ټوله کې د خلکو په ژوند باندې مشته دی، او د محیط په حالت باندې هم مشته دی. نو تر هغه وخت پورې چې موږ په ښه شکل باندې دولت هم په خپل برخه کې هغه خپل کورنۍ دنده ترسره نکړي، عام خلک هم باید په نور باندې ترحم وکړي، په خپل ځان دی رحم وکي، ځکه افغانان ډیر د غربت او بد حالت کې دي. کدوې مثلا خپل ځان د غوي پاینه کې وګوري، زه باور یم چې دوی بنرخونه جګنی کی په همدغه شکل باندې عام خلک هم باید د په دغه برخه کې باید صرف جوړي وکي، او تر هغه سره چې ضرورت ته په هماغه اندازه باندې دغه امکاناتونه استفاده وکي. نو په مجموعي شکل باندې د ټولو دنده ده، په دغه برخه کې ټول مسؤل دي زما په نظر باندې.
مانا نه ډیر زیات مننه استاد. بله و سم ورزو زموږ اوریدونکو هم په لاین کې دي، موږ سره به خپل اندېښنې یو ترڅنګ د افغانستان کلته د دوی څومره اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي پر همدې به ورسره وغږیږو. سلامونه، وخت په خیر میروانی.
وعلیکم سلام خوځیانې، تاسو استاذ ملمانه او ټول اوریدونکو ته مې کیله او احترامات وړاندې کوم. راځي ته خیر مو درځه بل ولایت تشاجوی له ولسوالۍ استاذ سره ټلیفون په لیک
میروانی ته خیسه.
مننه. روسیا هم په افغانستان کې زمای د یخ د سخت یخ د تقریبا په ټول ولایت کې درجه د سانتیګریډ منطقې ته رسیدلې ده. نو دلته به وځلي خلک ست، نادار خلک ست، معلولین او معیوبین ست، نو کولونه او تسیده الکان په تسیده د مشکلات خو تر ډیره حدا پورې ست. خو خدای دې وکړي چې هر چا ته الله خپل رزق ورکي او دته د خپل مټ او د خپل لاس حلال نه تقبل لاس ورسي. که څنګه چې محترم میلمانو وویل د امرستي خو راځي، خو البته د امرستي کولی د دې انجنیرانو پر تنخواه یا د دې پر تګ راتګ یا د دې پر پاسپورټو او پر ویزو او پر دغو شیانو باندې مصرفیږي، نو هغه هم چندانې نو نتیجه نه ورکوي. خو بیا هم تر نسبي خوشي دي په بعضو ولایاتو کې موږ حال لرو هغو ته مرستې ورکل کېږي. نو داسې خلک ستاسې یوه ګونې وړه هم د ته یوه نعمت ده، خو تر نسبي بیا هم ښه دي. خو خدای دې زموږ وطن دا جوړ کړي، الله دې زموږ د کانونو د کوستېپې کانال چې پر دغه باندې کال شروع شي یا سورکان خلکو ته مزدوري او کارونه پیدا شي، او بل دغه امریکایان یا غربیان په تریلیونو ډالري پخوا د افغانستان پر جنګ باندې مصرفول وسي په اوکراین کې مصرفي. نو افغانستان دربداره د دې دلته مشکلات هم جوړ کړي دي، باید د مرستې ودي وطن ته راولېږي او کومکونه وسره وکړي. او له محترم میلمانو څخه مې واده پوښتنه ده، صداقت څلوېښت میلیونه ډالر چې اوس د خلکو په خوله کې دي، وای دا له امریکا څخه راځي افغانستان ته، څوک وایي طالبانو ته ورځي، څوک وایي موساد ته ورځي، څوک وایي په مرستې کې دي. نو په دې هکله که دوی څه معلومات مشترکې چې دا اوس حقیقت لري راځي او څه راځي، دا پر کومه لار باندې مصرفېږي. مننه.
ډیره زیاته مننه ورځو. زموږ دوه نور اوریدونکي هم په تمه پاتې شو دي. سلامونه، مهرباني، وخت مو په خیر.
السلام علیکم فرجان، خدای دې راوله تاسو دې په خیر.
علیکم سلام، مهرباني.
خیر وسه مننه. نو اوریدونکو چې تاسو په شو او ستې مېرمنو ته سلامونه وایم. راز محمد ریاضم د کندهار د شولکوټ خبره کوم. نو را به سره کدا اوریدونکو شوله. نو د سوان توکي خو دا وزدا زموږ سیمه چې دنه د سوان توکي په خوا خو دلته دا غرمي دا غرمي مچته ده. نو که سوان توکي درلوده اوس بل څه سره دې څو دې بیا راغه د سوان د توکو دا رقم نرخ یې دا چې ول ول دغه ته خطرې دي. نو دا شي دا لکه اوس اوریدم شو ول دا خوراکي توکي دي. نو د دوه نه په ورکه قیمت څه وی دي. نو به شي دې ودی ته توجه حکومت وکي پر دې باندې دغه وکي دغه وکي کنټرول کې دا ور هر شی په ونی پر ورکه مات شوی دی. وجنه نه دې ته به شي دې توجه وکي د حکومت. نو دا دې ته وځي دې خلک صح او بیا دا هم دغه نړیوال مرشد شي راځي هغه دا شي نشته من خلک دا کې دې به وځي خلک دې پاتې کیږي. نو وایي چې دا تم دې توجه وکي په دا ژمي کې دا هغه دې وځو خو به سره دې کومه کوکی یا رسوان ته څوک یا په دغه کې.
مننه، ډیره زیاته مننه. ورسته یاري کوم را واخلو چې موږ د غوړیدونکو په تمه پات شو دي. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
وعليكم السلام خوريان، سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول قدر من اوریدونکو ته لاندې بشروغ جوړ بس.
مننه، ژوند دې مهرباني.
الله دې خوشاله کړي تاسو مې شنه اوریدونکو عبد الله د طالب مده هرمن ولادت څخه یو سلام مده شپه کوه دې سره توایم خو ځان لکه څنګه چې مېلمنو اشاره ورته وکړه، یوه جټوخي صاحب ریاض صاحب اشاره ورته وکړه، خورجانې دلته په افغانستان کې ډېرې بېوزلې کورنۍ شته. نو زموږ د خیریه بنسټو والا سم خورجانې دا غوښتنه ده چې دغه بېوزلې کورنۍ سره څنګه سم مرسته وکړي، او د حکومت سم هم دا غوښتنه ده چې تاسو هم داسې مه کوئ، دا بېوزلې کورنۍ سره مرسته وکړي. یا د اکل که د سون توکي مثال د خبرې که د جامو مرستې خورجانې که خوراکي توکي د دغه بېوزلې کورنۍ سره مرسته وکړي. او بل خورجانې لکه محمد اشرف راکو چې د کندهار ولایت څخه اشاره ورته وکړله، دلته زموږ په هلمند ولایت کې هم داسې کورنۍ شته خورجانې چې خپل مینې نه لري، دا استوګن ځای نه لري، خورجانې د هلمند د سیند په غاړه کې اړولي. نو بدبختانه باید ووایم چې هر کال موږ داسې راپورونه ستاسې د رسنیو څخه اورو چې یا اکثره خوړونه پر خلکو باندې راغلي، دا کورونه یې ولوړي، یا ماندونه پر راغلي، یا سیند پر راغلي. نو دغه کسان ته دوی باید چې یوه یوه نمره مځکه پیدا کړي. خورجانې په افغانستان کې داسې کسان شته چې د مینې ځایونه نه لري، نو دلته غصب شوي مځکې شته. خورجانې زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې اوس لاجمې دا د اول سره دي، د دغو خلکو غم وخوري، د مینې سرپناه ورته برابره کړي. خورجانې دغه غصب شوي مځکې د غصبګرو څخه واخلي، دغه بېوزلو کورنیو ته ورکړي. خورجانې دغه به ډېر یو غټ مثبت ګام د حکومت دغه سره دغه زموږ یو نظر خور کوي.
ډیره زیاته مننه ژوندی اوسئ. ستانګزی صبتمن، تاسو زموږ د اورېدونکي خبرې اورېدلې دي، تاسو ته به در وګرځېږو. تخنیکي همکاري اشاره کوي چې د نور زموږ اورېدونکي هم په تمه پاتې دوی نظر به م راخلو، بیا په تاسو در وګرځېږم. سلامونه مهرباني، وخت مو په خیر.
سلامونه. سلامونه مده خوړې.
مننه مهرباني. علیکم السلام.
مننه، خوشاله اوسئ. محمد ابي احمدي هم بغلانه مزګ وره محترمه.
مهرباني احمدي سي،
خوشحال اوسېږم. ګوره، خو افغانستان خو معمولا لکه تاسو ویلې مېلمنو ویلې په ډېر کارونه لرو، زغاله لرو، مثلا اریدار ولایت کې هم کار سره انسان شمال کې وګورې، یعنې تقریبا واقعت خو د زغال د مختلف د کرکر سیمه ده. یعنی په خبرې کې یعنې د بېدرغه زغال لري اوازې خورې، یعنې په ټولو کې شوګورو دا بیا ډېر قیمت حکومت خرڅوي. یعنې نه شي کولای چې دغه غریب غربت یا لسکري وکړي. یعنې مثلا دغه داسې خلک چې بېوس وي، بېخي بېوس وي، هغه سره باید مرسته وشي یا ارزانه ورکړل شي. نو داسې موږ په غیر کوسي دا موږ بل بل کته راوړو، موږ کله کله شي اخلو، موږ دا په کوسي دا موږ ډېر لري چې راوړو. یعنې تقریبا ډېر خرچه په ډېر راځي. یعنې مثلا
لاندو کې
دا خپل ځای نشي کولای. یعنې واش بل واش نه کېږي. یعنې په ټولو کې باید حکومت ته توجه وکړي. یعنې فرق پورته کوي. یعنې دا وخت باید لبای کوي شي.
مهرباني.
خبر ادا چې دا خوري ګوره چې ملمنو هم په کې نظر ورکړ، ټول خلکو هم نظر ورکړ. زمونږه د مخ کې ویل چې وملنه کسان د ولګي سره مخامخ شو. دا وایم چې تاسو افغانستان کې خلک د ولګي سره ټول مخامخ دي، ځکه یو د دولت به توجهی ده چې توجه ورته نه کوي، ځکه چې مرسي خارجي راځي هم دې په خپل ځانو مصرفې. علاوه زمونږه په دې خپل منطقه کې چې موږ د شوای د خل د پانی او د غزل او د شان د ټولې دی باندې خپل کور ګرمي. نو د چې چا سره وسنه عام خل غریب دي، د 200 روپیه کار نشته. سره دی ورځ یو من ورو روپی پیدا کینو کولای شي چې جون دي تیر شي. وخت کې چې یو من ورو روپی نه، نو هغه به د 1000 روپی د کمه کې چې واخلي په تیر د خاري منځکو کې. نو دا د دولت باید چې توجه کی چې دغه کم قانون او دغه کم مدنونه چې راباسي دي کې د خلکو ته کار ورکړي، د کار د مينور د مسایده
بله
چ خل د فقر نه خلاص.
مانه نه ډیره سي ته مانه
من ټول خل په فقر کې یو. دا فقر من سره ځکته نه مرګل او شاروالي راغله. شاروالي اصلا توجه نه وکړي په افغانستان کې. فقط چې دې چې دوران اولو باندې پیږي په بادولو باندې سره کار نه کوي. کنه د ملمنو نه مې دا نظر دی چې کله منګه سره دې دلته امکار شي او دلته د دولت خلکو ته کار ورکړي، نو دا به یو شی ورته پیدا شي. ځکه موږ تاسو خزانې ډېرې لرو، خو مګم کلیګان هم د وړاندو په لاس کې دي، هغه وړاندې کار باندې نه پوهېږي.
ډېره زیاته مننه.
سلام علیکم.
مننه. بله، ستانه زیسه پوز به تاسو در وګرځیم. وړاندې د سلویخ میلیونه ډالری کڅوړ په تړاو باندې خبره مطرح شوه، که تاسو په مرته شوي میرونی.
بالکل امزي صاحب، کوړو بعضې داسې خبرې دي چې موږ تاسو د رسنیو لارې باید شریکې کړو. کګورو البته دغه سلویخ میلیونه یا د اتیا میلیونه کڅوړو راتګ افغانستان ته دقیقا چې بیا اساس نه ده. دا پیسې به افغانستان ته راځي. هدف دلته دا ده چې دغه پیسو راتګ د افغانستان د لپاره ګټه، لکه څنګه چې موږ ګورو په تیره کې موږ افغانستان کې د افغانۍ ارزښت د ډالرو په لیلام یا د ډالرو په خرڅولو په افغانستان کې دیننه ساته. نو اوس کدا څلويش میلیونه کڅوړي ار اړخ غوړو دغه اړخو څخه البته چې زمونږ تاسو وسره البته یا د ولبم د سیوی چې زمونږ د ملک خیر ته وګورو او د حکومت ته موټولو ته په هر نتیجه راځي د افغانستان لپاره پلاس پوینټ دا د افغانو ارزښت لپاره چې په بازار کې بیرته ډالر نشر سی البته او د افغانۍ ارزښت وساتلی سی چې افغانۍ د ټول افغانستان ملي هویت ده د هر چا دارایی ده د حکومت دارایی ده د عوامو وګړو دارایی ده د افغانستان کمنګه دی ورځي ډالر لشپیتو څخه لاویو څخه آتش پیته ترکه تکو هدف دا چې د افغانۍ ټول نشر په بازار کې کوم ګورو یا د ټول دارایی د افغانستان افغانۍ کوم ګورو په به حد زیات منګه ګټه کولای سو کې دای سي منګه تر 50 میلیارډ تر 40 میلیارډ تر 30 میلیارډ افغانۍ منګه ورځي ګټه وکونه چې افغان ډالر راولېږي نو د دغه 40 میلیونه کڅوړې راته افغانستان ته ک په هر بڼه او په هر طریقه وی ان د افغانۍ د ثبات دینه د انفلاسیون کنټرول په افغانستان کې دغه ګټه چې کیږي د 90 میلیونه افغانۍ البته د ډالر لا کمې دا سره په افغانستان کې انکشافي بخش یا عملیاتي بخش بودی جو ته ورتګ ان دغه یو پلس پوینټ دا چې بیروزګاری کاچ دي سره ور کیږي د افغانۍ ارزښت په ثبات کیږي خلکو ته کاری زمینی برابرېږي زمونږ تجاران وعده کوي زمونږ وګړي وعده کوي زمونږ افغانستان اقتصاد په نړۍ په سطح باندې لوړيږي نو په ټوله کې دغه راتګ پلس پوینټ د افغانستان ته او د دې هغه اړخونه سیاسي او کوم اړخونه چې دي زما په اند چې دا به خوي زده به پام دې پرې دو بلې خاطر کوم ګورو
bale
چې زمن که وخت کمی مشکل بنه ان شاء الله
په لاندو کې کراته وای زکه بس برا ټول کو عزیز صاحب هم پته مده
بالکل نو کګور البته دقیقا کله چې کومه کیږي بعضی ورونه زمنګل دغه دقیقا چې دوی راغی یادوري وکړه چې ګوا کې دغه بشری مرستې کیږي یا یو طرف ته زی اوس هم بالکل مزه یې بعضی ستې مخ کې البته د نړیوالو عرب بشری مرستې تندوی حکومت هیوادونه چې افغانستان سره د دوی نیوکه باندې ښنام هم دا و چې ګوا کې بعضی چارواکي په دغه نړی په ویش کې د بشری مرستو څلاس وهنه کې چې غد اسلامي امارات جديد فارن اعلان دي سواله چې څومره د رسنې لارې نه وامه ورېدو مې کته چې ګوا کې دوی خپل کنټرول پیرا واستای دا او کوشش وکړي دا مرستي هغو خلکو ته ورسیږي چې وخت دقیقا البته یو غوي دې ته ضرورت لري او دغه ته اړ دي او دغه ورسیږي خو په تیر کې ما یاد اوري وکړه امزای صاحب دا مرستي چې راځي نړیوالې مرستي افغانستان ته زمونږ ورنه دې ته ډیر نه خوشاليږي افغانان زه درته اطمینان در کوم د بش خارجي مرستې چې افغانستان ته راځي خارجيان غواړي ستاد ملک داخلي سیاست خلکو سره بهرنۍ سیاست دوی درته تعریف کړي
نه
نه نه د تا په کور د نه نه په پوسټو کې د لاس وهنه وکي بیرونی نور هوادو کې لاس وهنه درته وکي په ټوله کې د افغانستان خیر او د افغانستان ګټه په دغه مرستو کې نست دي نه باید کار وکړو تر څو خلک له دې نه نه طبي زیرمو یو رقم رنگ واخلي پیسې په یو رقم تقسیم شي چې د باید حکومت خپل توجه او پالیسی او هغه پلان او ستراتیجی نه خپل تدبیر وکړي
ډیر زیاته مننه ژوند سي عزیز بروسي کې وستاسو نظر براخول د کار غوښتنم د خلکو لورو شسر دي چلته ډیر زیات منابع شته ولیدا چې څنګه تر استفاده وشي په دې برخه کې د دوی غوښتنه و رښتیم چې کاري فرصتونه برابر شي په څمره بلته د اقتصاد په برخه کې سنتي ورماسي هر څه په بل اخر کنټرول شي
دا وځي خبره ده کله چې یو څوک لکور اوز یو کور ته ټک لاس بیرته راځي زه مطمئنم چې دا غو بسرخان به ډیر امکانات موجود وي اما کله چې یو کس لکور سار اوز یو بیرته ټک لاس راځي دا غو بسرخان به تشوي د کار پیدا کول د اوایدو یو حساسي ذریعہ ده او خلک ټول خلک دا غواړي د تیرو څلورو پنځو لسیزو را پدی خو د نړیوالو مرستو نه چې څومره خلکو استفاده کړي اوس په دې ټول افغانان پويږي چې نړیوال مرستې د افغانستان د اوسنی وضعیت د حل لار نه ده سم ده چې په بلند محل کې کولای شي ځینې تاثیرات ولري ځینې خلکو ته امکانات برابر شي اما بیا هم اساسي حل لارې او ستراتیژیکي پروژې کولای شي افغانستان له دغه حالت څخه راوباسي اما په دا ورکه به هم صادقانه پلانونه په کار دي چې پولیسي صادقانه ژمنه یو هغه څه چې واقعا خلک ورته ضرورت شي هغه څه پلانونه جوړ شي معلومات ته د خلکو لاسرسي زیات شي خلکو کولای شي چې په کوم اندازه باندې دولت په کوم حالت کې دی په کوم برخه کې پانګونه شوې ده په کوم برخه کې خلک کولای شي کاري فرصتونه ترلاسه کړي، خپل ابتدایي کارونه چې کومه وړي وړي پروژې دي، خپل چې کومه غواړي چې په کوم برخو کې پانګونه وکړي، په غوږ کې تمرکز وکړي او په غوږ کې د کار زمينه مساعده کړي. نو په ټوله کې وایلی شم
bale
هغه څه چې د افغانانو لپاره ډیر مهم دی، هغه د کار او د فرصت آماده کول دي. که حاکم نظام وي، که نړیواله ټولنه ده او که داخلي پانګوال یا تجاران دي، هغوی باندې باید په دغه باندې تمرکز وکړي تر څو وکولی شي د افغانانو لپاره د کار زمینه مساعده کړي او خلک وکولی شي د دې لارې عواید ترلاسه کړي.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ اوسې استاد. تاسو ټولو درنو اوریدونکو نه مننه کوم چې په خبرون کې موږ سره خېزو، ترڅنګ موږ درنو میلمنو نه خغلی عزیز ستنګزین او ترڅنګ د پانتون صدا او د اقتصادي چارشنګي خغلی محمد اسف ستنګزین چې موږ سره په نننه خبرون کې ونده خېزي و. له تاسو ټولو ډیر زیاته مننه. تر سوچ بیا بل خبرون کې تاسو درنو زړه تزریګم په لوی خدای مو سپارم. تاسو ته خو وخت خېچري
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته